اته بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو قربایم سلامونه وړاندې به واوري چې نن پولیسو په کابل ښار کې د سخت ګرځبندۍ سره لګیدو اعلان کړی دی. د افغانستان د ارشاد حج او اوقافو د وزیر سرګندونې د روژې مبارکې میاشتې په ترڅ کې د عبادتونو په اړه لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. افغان ولسمشر د روژې په مناسبت له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه او طالبانو وویل چې دا غوښتنه معقوله نه ده. افغانستان له ناټو څخه د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره د مرستې غوښتنه کړې او د اروپای ټولنې په سرمشیزه کې د دې ټولنې د اقتصادي ستونزو مسأله وڅېړل شوه. د خبرونو تفصیل. نن د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا په افغانستان کې د اوربند ژغ وکړ. ښاغلی غنی په دې پیغام کې چې پرون خپور شو ویل، په دې حساس وضعیت کې چې د کورونا ویروس وبا په ټول هیواد کې خپره شوې ده، له طالبانو څخه د خلکو او حکومت غوښتنه داده چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي اوربند وکړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سهیل شاهین پر ټویټر په یو بیان کې د دې غوښتنې په ځواب کې لیکلي دي، د کورونا له امله په زرګونو بندیان په خطر کې اچولو او د توافقنامې د بشپړ تطبیق او د سولې پروسې د مخنیوي باوجود اوربند غوښتل معقول نه دي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او پالنې د انتخاباتي ډله وایي په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د حل لپاره خپله طرحه به ډېر ژر منځګړو ته وسپاري. د دې ډلې ویان فریدون خوځون تېره شپه ازادي راډیو ته وویل پر دې طرحې کار پای ته رسېدلی دی.
زموږ طرحه نهایي شوې ده، ډېر ژر به منځګړو ته وسپارل شي تر څو شریک شي د طرف مقابل سره. دا د افغانستان د اوسني سیاسي بحران د حل لپاره یو معقوله او هر اړخیزه طرحه ده.
د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال وین د وخن مینپال پرون رسنیو ته پاستول شوی ویډیوی پیغام کې ویلی وو چې د حکومت مشرتابه هڅه کوي چې روانې لانجې له سیاسي لارو حل شي. شاغلی مینپال دا خبره هم کړي چې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دی ورکړي. په افغانستان کې سیاسي کړکیچ وروسته له هغه پراخ شو چې په فبروري میاشت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ، خو د سیال عبدالله عبدالله دا نتایج ونه منل او د مارچ په 9 نیټه دواړو په جلا جلا غونډو کې د لوړې مراسم ترسره کړل. ناټو وایي چې د افغانستان د کورونا ویروس پر ضد مبارزې په چاره کې له دې ټلوالي څخه د نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې. په بروکسل کې د ناټو مقر په یو بیان کې چې پرونې پر خپل رسمي ویب پاڼه خپور کړ وویل چې د بیړنیو چارو پر ضد د اتلانتیک اروپا د مبارزې څانګې ته په ناټو کې د افغانستان د ماموریت لخوا د روغتیا د وزارت په استازیتوب له کورونا ویروس سره د مبارزې په چاره کې له دې هیواد سره د نړیوالو مرستو غوښتنه رسېدلې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمېر پرون د غویي په 4 منیټه 1226 او د مړیو 24 ته ورسېده، د روغتیا وزارت چارواکي د طبي وسایلو د کمښت له ستونزو شکایت کوي. په همدې حال کې د چین لخوا د کورونا ویروس پر ضد د ځانګړو تجهیزاتو د مرستې دوهمه جوپه پرون د افغانستان د روغتیا وزارت ته وسپارل شوه. د اروپای ټولنې د غړو هیوادو پرون په خپل سرمشیزه کې موافقه وکړه چې خپل اوشمهاله بودیجه سره راټول کړي څو د کورونا ویروس له کبله د دې ټولنې د 28 غړو هیوادو د اقتصاد درغاونې په مقصد یو لوی بودیجه ځانګړي کړي. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز د شمیرنو له مخې په اروپا کې تر اوسه له سلو زرو زیات کسان د کووید-19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په داسې حال کې چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې اوس تجارت او کاروبار سوکه د پیلېدو په حال کې دی، د ایټالیا او اسپانیا په څیر هیوادونه چې دې ناروغۍ سخت زیانمن کړي دي، د بودیجې ته خورا ډېره اړتیا لري. د اروپا شورا د اروپایي شورا مشر چارلس مایکل د ویډیو کانفرنس له لارې د دې سرمشیز په پای کې خبري اعلان ته وویل چې د کورونا ویروس وبا د اروپایي ټولنې غړیو ته جدي زیان اړولی. خوشاغلی مایکل زیاته کړه چې د نوي مالی پلان له مخې به د هغو هیوادونو ته چې تر ټولو زیات زیانمن شوي دي ځانګړې پاملرنه وشي. بلغاریا د روسیې د پایل په ورځو کې له ترکیې سره خپل سرحد د هغو بلغاریایي ترکانو پر مخ بند کړی چې د هیواد ته ننوځي. د بلغاریا د عامې روغتیا د وزارت دا حکم چې له تېرې شپې نافذ دی د روانې اپریل میاشتې تر 28 پورې په دې مقصد دوام کوي چې د کورونا ویروس د وبا د خپرېدو له ویرې خلک پر دې لاره تګ راتګ ونه کړي. له 300,000 زیات بلغاریان په ترکیه کې ډیر دي. دوی ډیرای په بلغاریا کې زیږیدلي په خټه ترکان دي چې په 1990 میلادي کال کې د کمونیست رژیم پر مهال د تبیز لقبله ترکیه ته کړه شول. بلغاریا دا پریکړه د هغو راپورونو له ترلاسه کولو وروسته وکړه چې ویل کېدل په ترکیه کې تر ټبره بلغاریان غواړي پروژه کې د خپل خپلوانو لیدو ته بلغاریا ته لاړ شي. او روسي خبردا چې د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې په گرین چله گرینلند سره $12 میلیون اقتصادي مرسته وکړي او هلت خپل قونسلګری پرانیسي. امریکایي چارواکي وایي د دې کار هدف د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړي کول او په آرکټیک سیمه کې د روسیا او چین د ګټو په وړاندې د سیالۍ په وړاندې یو ګام دی. امریکایي او ډنمارکي چارواکو پرون په ګډه د مرسته اعلان کړه. متحده ایالات وایي چې د گرینلند په مرکز نوک کې به خپل قونسلګری پرانیسي. د امریکا $12 میلیون مرسته په دې سیمه کې د طبي زیرمو د پلټنې پر لارو چارو ولګول شي. اوسه جوړ ډوپ منځنۍ سپه $12.5 او اف ام 3.5. په کابل شهر کې پولیسو سخت ګرځبندۍ لګولې او د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر له خلکو غوښتنه کوي چې فرضي لمونځونه او تراوی تر وسه وسه په کورونو کې وکړي.
بل ټول نفلي او فرضي عبادتونه په خپل کورونو کې وکړي.
مولوی مونی په ورته وخت کې څرګندوي چې حکومت د جماعتونو دروازې نشي تړلې. په لندن کې له متخصص ډاکټر محبوب حسن سره شخېدلې چې کورونا وایروس ته مخنیوي لپاره مو له نړیوالو هڅو خبروي.
د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي لپاره په نړۍ کې تقریبا په څه د پاسه اویاو واکسینونو کار روان دی.
په هلمند کې د کورونا وایروس ته مخنیوي لهڅو او پردي هڅو لنیوکو په یو تفصيلي راپور کې خبرو. د کور کلی په پروګرام کې کڅه هم د ګلونو پر ګټو خبرې شوې دي خو له کورونا پکې نه یو بهر شي.
والا په قرنټین کې خو بس پاندغه کارون ځان مصروف ساتلې او کله ګولانو ته شو کله باغچی ته شو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي لنن څخه په پلازمینه کابل کې یو ځل بیا سخت ګرځبندۍ نافذ شي. د دې وزارت وایي لا ځدی راډو سره په خبرو کې ل کابل شاریانو وغوښتل چې بندیزونه رعایت کړي. د کابل شهر اوسیدونکو ته پرون اجازه ورکړل شوه چې بازارونو ته لاړ شي او د روژې مبارکې له پیل مخکې د اړتیا وړ شیان وپیري. د افغانستان حکومت د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې نږدې یو میاشت مخکې په کابل شهر کې د خلکو پر تګ راتګ محدودیتونه وضع کړل. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې لنن وروسته به هیڅ چاته په ښار کې د ګرځېدو او بازارونو ته د تلو اجازه ورنکړل شي. د پلازمینه کابل اوسیدونکو ته پرون جمعه اجازه ورکړل شوه چې د روژې د مبارکې میاشتې له پیل مخکې بازارونو ته ولاړ شي او خپل د اړتیا وړ شیانو پیری. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې نور نو له کوره د غیر ضروري وتلو لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې.
از روز اول رمضان دیگه دلیل و توجیه
د روژه مبارکه له لومړی ورځې له کورونو د غیر ضروری وتلو لپاره نور هیڅ پلمه او توجیه چې په خار کې غنګونه جوړ کړو نه د پاتې. پولیس د ګرځبندیز ټول شرایط عملی کوي او له خاریان مو تمداده چې له پولیسو سره همکار ووسی څو په ګډه د وضعیت د هیګنې پر لور ولاړ شو او له دې سخت ورځو تیر شو.
د وضعیت پرم و از روزهای دشوار عبور بکنیم.
نن جمعه د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دای ډاډه دی چې افغانان به خپل عبادت د دینی عالمانو او روغتیا وزارت له سپارښتنو سره سم ترسره کړي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت ویلي دی چې د دې وزارت د فتوا له مخې خلک د لمونځ په کورونو کې وکړي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې حکومت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي هڅه کوي او پروژه کې به له بېوزلو خلکو سره مرسته وکړي. خو خلک شکایت کوي چې له یوې خوا مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. له کندهار څخه محمد اسماعیل او د هلمند ولایت له یخچال سیمې څخه محمد نبی ازادۍ راډیو ته وویل
ګرانی دونه زیاته شوې ده. داخلا یوه ډبه غوړي چې د طرفا 15000 کلدارې سره ده د کورونا په نامه ټول کرنټین کړي په کورو کې نه شهرونه راټولې دي نو دا مغوښتنه ده چې د شهرونو لکه یا درځنې ته سولار جوړک
افغانستان خلک د ډېرې لوږې سره مخامخ دي شیانو باید ټوله پورته شوې ده باید حکومت دغه ته پام وکړي چې دا شیانو بیان کړي راکښته دونه خو نوم نه د ګرانې لکه د تجارانو چې پر مسلمانان باندې دا خواته روژه راغله دا خواته مسلمانان د فقر سره مخامخ دي
د افغانستان حکومت په هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد نږدې یو میاشت مخکې د کابل ښار د قرنټین کولو پلان عملی کړ ل ضروري حالاتو پرته پر تاګ راتګ بندیز د خوندزیو په هنتونونو او د ملکی خدماتو د ډیری ادارو رخصتول په دې پلان کې شامل دي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې تر پرون پنځمه ورځ پورې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2022 تر رسیدلې او 40 کسان لدې کابل امر شوی خو یو 14 کسان بیرته ترې روغ شوی دي
د افغانستان ارشاد حج او اوقاف وزارت افغانان هڅولې دي چې تراویح منځونه په کورونو کې وکړي چې کورونا وایرس په سیخ پور نشي مولوی عبدالحکیم منیب د ارشاد حج او اوقاف وزیر په دیاړه په یو پیغام کې چې د خواله رسنیو له لارې خبر شوې دی وایي
مشران واړه هغه څوک چې په مزمن مرز اخته وي قلبي تکلیف ولري شکر تکلیف ولري ټوخی ولري نستونی درد ولري سردردی ولري زکام ولری او یا هم هیچ شی ونلری خو دغه مرض باندې دی اخته کیدو خوف او ډار ولری هغه خلک دی خپل ټول نفلی او فرضی عبادتونه خپل کورونو کې وکړي
په نورو اکثر اسلامي هیوادو کې د سعودي عربستان په ګډون دیني عالمانو له خلکو په کله کې غوښتي دي چې تراویح لمنځونه په کورونو کې وکړي د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت څرګندوي چې دوی د خلکو پر مخ د جماعت دروازې نشي بندولی خو هغه کسان چې ټینګار کوي چې د کورونا د خپرېدو سربېره بیا هم په جماعتونو کې تراوی کوي هغوی ته یو لړ شروط لري مولوی منیب دا شرایط داسې توضیح کړل
د لمانځه د ادا کولو پر مهال دی فاصله مراد کی ماسک دی ولري د سکشي دی ولري لزان سره د لمانځه د ادا کولو لپاره دی ځانګړی ځای نماز ولري او دستی په کورونو کې وکړي نفلی عبادت قبل د لمانځنه مخکې سنت درست سنت په کورونو کې وکړي او د لمانځه ساحه یعنی جماعت د خپل امکاناتو د راتلولو په نتیجه کې دوا پاشي
هغه کسان چې د غشتنې پر ځای کول شي شای ډیر نوي او لدې سره ممکن په جماعتونو کې د تراویح پر مهال بیروبار کم شي خود دې سربېره د افغانستان د روغتیا وزارت د تشخیصي ریاست رئیس ډاکټر عاشق الله سعادتی وای چې ځینې کسان ظاهرا روغ ښکاري خو دوی ممکن کورونا وایرس ولري او نورو ته انتقال کړي
د دې چې ځوانانو کې اکثره ناراض لایب نه ورکی بنان باید هغه تماسونه کم کړي په تماسو کې معلوم نه څوک د وایرس د ځان سره لیکدوي او څوک نه لیکدوي
تراویح لمونځ فرض نه دی د ارشاد حج او اوقاف وزارت د جماعتونو له امامانو غوښتي دي چې د اذانونو پر مهال خلک دې ته وهڅوي چې فرض لمنځونه لا په کورونو کې وکړي د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت د اطلاعات او امریکو رئیس او د وزارت ویان فضل محمد حسینی وای چې په ځانګړو حالاتو کې به د اسلام پیغمبر له مؤذن څخه داسې غوښتنه کوله
د پیغمبر علی السلام په یو وخت کې ویل د چې کله به باران وو یا به شدیده تاریکی وو یا به یخ وو نو خپل مؤذن ته به ویل چې تاسو په غږ وکړه اذان وکړه او په اذان کې دغه نقاط استفاده کړئ چې وای چې تاسو خپل کورونو کې لمونځ وکړئ چې هغه عذر وو
روغتیایي مسولان د اندېښنه لري که چیرته د تراویح لمنځونه سش کال د تیرو کلونو په څیر خلک په جماعتونو کې وکړي او ډیر خلک پکې برخه واخلي شاید د کورونا وایروس په لمنځغاړو کې په سرعت خپور شي
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي وپړنجیږي یا وژغیږي نو له هر چا سره لشتر لږ یو متر فاصله وساتئ
او ستر اډو په منځني صف د 12 پښنه وی په ټول افغانستان کې اوري افغان ډاکټر محبوبه حسن د بریتانیا پرایل فری لندن روختون کې پر امیدوارو شزو د کورونا د اغیزو پاړه چیرنه کوي دا د لندن په دغه مهم روختون کې ډاکټرانو ته 1900 روسنیس او چرنیس کانفرنسونه ترتیبوي او د انتانی ناروغیو د مخنیوي او درملنې د کمیټې غړي ټوپ لري. ډاکټر محبوبا وای سره د دې چې د کورونا لپاره د واکسین پر جوړېدو جدي کار په نړۍ کې روان دی، بیلابیل درمل هم تجربه کیږي. اسمت چاروان له دې سره د کورونا وایرس ته مخنیوي لپاره تر اوسه پورې په شویو هڅو او د دغو هڅو د بریالیتوب پر امکاناتو خبرې کړې دي. د مرکې په پیل کې ډاکټر محبوبا وای
د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي لپاره په نړۍ کې تقریبا په څه د پاسه اویاو واکسینونو کار روان دی په ګڼ شمېر هیوادونو کې. د دغه واکسینونو له جملې څخه یو د اکسفورد او بل د امپیریال کالج لندن واکسینونه دي. همدارنګه د دوهمې پروژې لپاره 2.5 میلیونه پاونډ ځانګړې شوې ده چې دغه هم د تکمیلیدو په پړاو کې ده. کورونا وایرس د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوم واکسین چې په انسانانو باندې ازمویل شوی دی تر اوسه پورې، هغه د مدرنا کمپنۍ لخوا د امریکا په متحده ایالاتو کې جوړ شوی دی. سیدا واکسین د مارچ د میاشتې په 11 تاریخ د لومړي ځل لپاره په 45 کسانو باندې وازمیل شو، خو پایله یې تر اوسه په لوړه کچه نه ده ثابته شوې.
آیا د دوا یا درملو د جوړېدو امکان شته او که د واکسین په شان په دې هم کار کیږي؟
بله، د کورونا د ناروغۍ د دوا یا درملو د جوړېدو په برخه کې هم ډیر کار او څېړنې روانې دي. او یو له دې جملې څخه یو څه دی ریمدیسیویر ورته وایي، یو ویروس ضد یا انټي وایرل دوا ده چې تر اوسه یوازې په حیواناتو باندې ازمویل شوې ده او د پام وړ نتیجې ورکړې ده. د دې درمل څېړنه دومره اوچته نه ده چې ډاکټران په ډاډه وکولی شي ناروغانو ته توصیه کړي. نور ډیری د اوچت معیار څېړنې هم روانې دي او پایلو ته مو د امید سترګې نیولې دي. د همدې ډلې انټي وایرل یا د ویروس ضد دواګانې یو دوه نورې هم دي، سه نومې ده لپټونوویر او روتنوویر. دا دوه نورې درملې دي د ویروس ضد چې تر دې دمه د څېړنې په لومړیو مرحلو کې دي. په یو تازه څېړنه کې د کلوروکین سي هغه د ملاریا ضد درمل ده او یو بل انټي بایوټیک سي ازیترومایسین نومیږي، هغه هم د کورونا یا د کووید 19 د ناروغۍ د تداوی لپاره کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې.
حضرت ملکوم درملو یا طریقو د کورونا د درملنې لپاره کار اخیستل کیږي؟
په اوسنی شرایطو کې ډیر تمرکز د ناروغۍ په مخنیوي باندې دی. یو بل ډیر په زړه پورې او اسانه وقایوي تداوی د کنوالسنت پلازما درملنه ده. دا پلازما د هغه داسې د یو ناروغ شوی ناروغ وینه یا پلازما سي انټي باډي پکې کافي مقدار کې موجود وي، د یو ناروغ سي شدید اراز لري یا ناروغي شدید وي هغه ته ورکول کیږي، البته د وینې لاري. په دې توګه د ناروغ بدن کې د ویروس د زیاتېدو مخه نیول کیږي او دا انټي بوډیز د دفاعي سیستم فعال کوي.
ډاکټر محبوبه حسن د هلمند روغتیا ریاست وایي چې خلک دې راتلونکي دوی ونی او تر دې هم لشدیر په خپل کورونو کې پاتې شي. د هلمند اوسیدونکو د روغتیا د ریاست پر مسولینو انتقاد لري، خو چارواکي وایي دوی د مرکز د مرستو پرته په خپل امکاناتو د کورونا د ویروس ته احتمالي ناروغانو لپاره پلسکونو بسترونه چمتو کړی دي. په هلمند کې تر دې دمه ولس مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تر اوسه د دې وایروس په مرض اخته کوم ناروغ مړ شوی نه دی او داسې راپور نه دی خپور شوی. په دې اړه تفصیلي راپور له لشکرګاه له الیاس دایڅ خور.
سره د دې چې څو نی وړاندې هلمند ته د کورونا وایروس په ضد د شی مبارزې لپاره 50 میلیون افغانۍ ورکول شوي دي، خو د کووید-19 وایروس د مخنیوي او ورسره د مبارزې ولایتي کمیټه په خپله درېمه ناسته کې هم نه ده توانېدلې چې د کورونا د احتمالي خپرېدلو د مخنیوي او د ناروغانو د شی تداوی په خاطر طبي وسایل او دارو درمل واخلي. که څه هم د رسنیو یو استازی سته، خو ما په ډېرې اسانۍ د دغه کمیټې په محلني ناسته کې د ګډون اجازه ترلاسه کړم. په داسې حال کې چې همدا تیر چهارشنبه په هلمند کې د کورونا وایروس 4 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي دي، خو دولتي چارواکي د کورونا ضد وسایلو او درو درملو د رانیولو تر څنګ تر دې دمه د تدارکاتو په کارونو بوخت دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین چې د کورونا د وایروس په ضد دولتي کمیټې مشر دی، وایي دوی جدي کار کوي او تر دې دمه د پلان مطابق ښه روان دي.
په دې لس مليزانو کې مننه کوم د صحت او خاصتا د کورونا د برخې ډاکټر صاحبانو نه چې ډېر ښه خپل دنده سرته رسولې او مریضانو ته رسیدګي کړې، نو دوی وضعیت هم د بهبود په حالت کې دی. همدارنګه منګه د سل بسترو یو دیرشمبل 500 بل آمادګي لرو او تقریبا د 2000 شاوخوا نور پیژبنیان یې موږ لرو چې موږ کولی شو چې د لیلیو نه مکاتبو نه او همدارنګه نورو مسایلو نه خلک د تشویش نه کوي. انشاءالله که د خدای رضا و کرونا به سره په ګډه مبارزه کوو.
تر روزګان وروسته هلمند یو د هغو ولایتونو څخه دی چې د کرونا د وایروس مثبتې پیښې پکې تر ټولو اخر ثبت شوي دي. د روغتیا د ریاست معلومات ښیي چې تر دې دمه په کرونا اخته کسان اکثره د یوې کورنۍ دي. د هلمند خلک وایي هغه سپارښتنو ته اولیت ورکوي چې د روغتیا پالانو او دولتي مسؤلونو لخوا ورته رسیږي. دوی د کرونا سره د اغیزمنې مبارزې په خاطر ولسوالیو ته د روغتیایي ځانګړو خدمتونو د انتقال غوښتنه کوي.
نوم یې رحمت الله. د دولت څخه هم دا غوښتنه ده چې کلینیکانو ځینې کلینیکونه او شفاخانې او دا په حاله سي، نور کوم وسایل چې اړتیا ورته لري هغه برابر کړي تر څو پورې چې موږ وکولای شو له دې وایرس څخه ځان وساتو.
دا ډېره خراب مریضي ده او ډېر مشکل دی. دا غوښتنه مو دا ده چې حکومت باید په دې کې تلوار وکړي، باید چې دا مریضي ډېر نه شي په ولسوالۍ کې، په اطرافو کې باید دا مخنیوی وشي.
دا خو نړیواله اوبا ده، کوپر او اسلام سپینځورې وتورژلی دا نه غواړي. دا نړیواله اوبا ده، دا باید چې ولسوالیو ته وطنو ته هغه ساحو ته چې ډاکټران لاسرسی نه شي کولی، باید دا خو یو مرستندویه موسسه ده، باید چې هغه د ګوته زنګ ورسوي او د دې تر څنګه باید چې دې تداوی ورکوسي، ماکسونه ورکوسي، د صفایي دپاره صابون او شامپو ورکوسي.
که څه هم په هلمند کې د کرونا وایروس ډیر ناوخته خپور سو، خو د خلکو لخوا پر دولتي چارواکو د سست کار او کم آمادګۍ په خاطر نیوکې ډیر سوي دي. د هلمند عامې روغتیا رئیس عبدالحد اعظم وایي د دوی کار سست نه دی. شغلی اعظم ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د مرکز څخه د ورکول سو 50 میلیون افغانۍ تر مصرف او لګول مخکې تر سل ډیر بسترونو د احتمالي زیاتېدونکو ناروغانو لپاره چمتو کړي دي.
تاسو ګورئ تر اوسه پورې د کورونا د پیسو 100 روپۍ هم نه ده مصرف شوی او نه خریداري شوی ده، مګر موږ د خپل موجوده امکانات څخه دومره استفاده کړې چې حتی تر سل بستر وخت لا موږ آماده کړي دي. هیڅ وخت داسې نه ده پېښ شوی چې نیم ساعت لپاره زموږ یو مریض بې ځای پاتې شوی. حتی موږ په دې په څو مریضان چې موږ لرو په دې کې یو مریض هم داسې حالت نه دی راغلی چې دغه حالت خراب وي. شکر ټول په جوړېدو دی. نو موږ سستوالی په کوم ځای کې دی؟ مخکې تر دې چې تدارکات اوسي شان راشي، موږ د خپل موجوده امکانات څخه دونه استفاده کړې ده. هیڅ یو مریض هم په ځمکه نه دی پاتې شوی. تر سلو مریضو پورې دا اوس موږ بېله دې سامان مراورسېږي موږ آماده یو.
د هلمند روغتیا د ریاست معلوماتو له مخې په کرونا وایروس اکثره اخته کسان د لشکرګاه اوسېدونکي دي او تر دې دمه د ولسوالیو څخه چا د دې وایروس د مرض له عمله مراجعه ده کړم. د ولایتي شورا مشر چې د کرونا د وایروس په ضد د ولایتي کمیټې د نظارت د څانګې غړی دی، وایي کارونه سستي خو تر دې د مشر روان دي. عطاول افغان ازادي راډیو ټول که خلک د حکومت او روغتیا پلانو سره د کرونا د وایروس په مخنیوي کې مرسته کوي نو پر کور دی پاتې سي. روغتیا پلان وایي که د افرادو ترمنځ یو متر فاصله مراعت سي، په صابون د ورځې 2 ځله لاسونه پرېمینځل سي او د پړنچي یا ټوخي پر مهال د دسمال او لستونو څخه کار واخیستل سي، نو لیرې نه ده چې کرونا هم د نړۍ د نورو وایرسونو په څیر ژر ختم او له منځه یوړل سي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې 2 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. اروپای ټولنې سرمشیزه د کورونا وایروس د ناوړه اقتصادي اغیزو د لمنځوړلو لپاره پوروی مالی پلان موافقه وکړه. په دې غونډه کې چې پرون وشوه د پیسو پر کوم ځانګړي رقم موافقه ونه شوه، خو ګمان کیږي چې د دې زیانونو درغونې لپاره به 1.5 تریلیون یورو بودیجې ته اړتیا وي. احمد تکل راپور لري.
د اروپای ټولنې غړو هیوادونو پرون پنځشنبه په خپل سرمشریزه کې موافقه وکړه چې خپل اوږدمهاله بودیجه سره راټول کړي، څو د کورونا وایروس له کبله د دې ټولنې د 28 غړو هیوادونو د اقتصادي رغونې په مقصد یو لوی بودیجه ځانګړي کړي. خو په دې برخه کې چې اروپای ټولنه به د اهدافو ته کوم لار رسیږي، د غړو هیوادونو ترمنځ ژور اختلافونه پر ځای پاتې دي. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز د شمیرنو لمخې په اروپا کې تر اوسه لسل زرو زیات کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په داسې حال کې چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې اوس تجارت او کاروبار سوکه سوکه د پیلېدو په حال کې دی، د ایټالیا او اسپانیا په څیر هیوادونه چې د ناروغۍ سخت زیانمن کړي دي د بودیجې ته خورا ډیره اړتیا لري. د اروپای شورا مشر چارلز مایکل د ویډیو کانفرنس له لارې د دې سرمشریزې په پای کې خبریالانو ته وویل چې د کورونا وایروس وبا د اروپای ټولنې غړو ته جدي زیان اړولی دی، خو ښاغلی مایکل زیاته کړه چې د نوي مالی پلان له مخې به هغو هیوادونو ته چې تر ټولو زیات زیانمن شوي دي ځانګړې پاملرنه وشي.
This fund should be of a sufficient magnitude targeted towards the sectors.
د دې بودیجې کچه به خورا زیاته وي چې د اروپا تر ټولو ډیرو ځپل شویو سکتورونو او هیوادونو ته به په پام کې ونیول شي، او د دې بیساري بحران د اغیزو درغونې لپاره به ځانګړي شي. نو ځکه موږ له اروپایي کمیسیون څخه وغوښتل چې د اړتیاو دقیق ارزونه وکړي او سمدستي د هغو ستونزو د حل لپاره چې ورسره مخامخ یو یو مناسبه طرحه برابر کړي. د کورونا وایروس اغیز پر بیلابیلو هیوادونو چې هر یو په جلا مالی وضعیت کې دی بل ډول وي، او دا په دې معنا ده چې د دوی ترمنځ د باور فضا هم له منځه تللې ده، ځکه ایټالیا او اسپانیا په ځانګړي ډول دا باور نه لري چې د اروپایي ټولنې د شمالي برخې نسبتا شتمن شریکان لکه اتریش، هالند او جرمني به چې کورونا وایروس لږ زیان ور اړولی دی په رښتیا سره په دې برخه کې سمدستي اقدام وکړي. که څه هم د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشران پر دې سلا شول چې اروپایي کمیسیون به د دې ټولنې د راتلونکو 2 کلونو بودیجه ارزوي، خو د دوی ترمنځ ژور اختلافونه پر ځای پاتې شول. په پرونی سرمشریزه کې د پیسو پر کوم ځانګړي رقم موافقه ونه شوه، خو چارواکي باور لري چې ښایي د کورونا وایروس د اقتصادي زیانونو د رغونې لپاره 1.5 تریلیون یورو بودیجې ته اړتیا وي.
تاسو لا پیغامونو
سر احمد ایمن ولایت څخه نړۍ کې نیولې ده. موږ اشرف خان څخه دا هیله ورغول چې یو ښه کورونا را روانه ده، د بل په څخه شاندې چې ګران دي چې یو له لسته سره ولې د څوک مشته په دوهین زره کاندای شي، یو بوجي وړ 50 کیلو مشته په دریم زره کاندای راکی، د بل خوا کاروبار نشته. مو شرایط کرونا مناوز نه خدا غشام موږ وژنه دروازه بمړسو په کاشر کني په دې غوړو کې دا نرخونه سره کم کې برسته نه واړو نرخونه ډیرو پاکت کې مننه لامل
منجون بشدو سیم تیرشی د مبارک میاشتې پر اطلو سره د ټولو ملي تجارانو او شتمنو کسانو څخه اله کوم چې په دې مبارک میاشت کې د کوند یتیمانو او به وسه وګړو لاسنیوی وکړي، ځکه دا زموږ انساني او وجداني دنده ده.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو ته ساسو یوشمه را رسیدلې سمسونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زوات له هلمند لیکي د طالبانو بندیان باید آزاد نشي، دوی د سولې اراده نه لري. خان محمد اسلام یار له نادلیل کې د روژې په مبارک میاشت کې باید طالبان او افغان حکومت اور بند وکړي. امین درمان له کندهار لیکي موږ هیڅ کله تراوی په کور کې نه کوله، دا غلطه فتوا ده. خو درمان صاحب په حرمینو کې هم اوس تراوی په کور کې کیږي. خپلواک صاحب له الیشنګلی کې که په لغمان کې خلک قرنطین و نشي او په کورونو کې پاتې نشي کورونا به خلک تباه کړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. نن د روژې مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په خپل پیغام کې یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی دی چې غربان ته غاړه کیږدي. خو د طالبانو ویان سهیل شاهین د دې په ځواب کې ویلي دي چې د غربان غوښتنه معقوله غوښتنه نه ده. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات هوم پالنې انتخاباتي ډله وایي په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د حل لپاره خپله طرحه به ډېر ژر منځګړو ته وسپاري. ناټو وایي چې افغانستان د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې په چاره کې له دې ټلوالي څخه د نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې ده. د اروپایي ټولنې غړو هیوادو پرون په خپله سرمشریزه کې موافقه وکړه چې خپله اوږدمهاله بودجه سر راټول کړي څو د کورونا ویروس له کبله د دې ټولنې د 28 غړو هیوادو د اقتصاد د رخاونې په مقصد یوه لویه بودیجه ځانګړې کړي. بلغاریا د روژې د پیل په ورځو کې له ترکیې سره خپل سرحد د هغو بلغاریایي ترکانو پر مخ بند کړی دی چې د هیواد ته ورننوځي. او د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې له ګرینلند سره $12 میلیون اقتصادي مرسته وکړي او هلته خپله قونسلګري پرانیسي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. او اوس هم د کور کلی پروګرام.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا تاسو په خپل کور کې ګلان ساتئ؟ د ګلانو ساتل په کور کې څومره ګټور دي او څنګه باید په کور کې ګلان وساتل شي؟ نن هم دې موضوع ته تم کیږو. د دې موضوع د راس پړلو په منظور د راپور تر څنګ د یو بزګر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې او په پیل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو راپولم. قدر منه دوستانو، د ګلانو ساتل په کورونو کې له پخوا وختونو څخه یو دود ده او خلک د پسرلی په موسم کې ګلان د خپلو کورونو په انګړ کې ساتي. د ګلانو څخه د ژوند په مختلفو چارو کې استفاده کیږي او مختلفې ګټې ترې ترلاسه کیږي. د ګلانو او زینتي نباتاتو د کرلو په اساس خلکو ته د کار زمینه برابریږي. د بیلګې په توګه د مختلفو ګلانو څخه د عطرونو استخراجولو په فابریکه کې زیات شمېر کسان په کار ګمارل کیږي. او همدارنګه اوس چې خلک په خپلو کورونو کې قرنطین دي، نو په کورونو کې د ګلان روزل یوه ښه بوختیا هم کیدلی شي. د کابل ولایت د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی جان محمد وایي چې دی له ګلانو سره مینه لري او په کور کې یې تل ساتي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
ګلان خو ټول خلک یې ساتي. ولاد ګلانو شوقیان خو ټول خلک دي. خو ډیر زه ډیر شوقی یم او ګلان ساتم. د خپل ویلی کې ډیر رقم رقم ګلان لرم. دا د ما شخصي نظر ده. ټولو ته چې چاپیریال خپل ښه وساتي، ښکلي ګلان وساتي، او دا به مثبت اغیز د دوی په ژوند باندې وکړي، د دوی په فکر باندې به وکړي. مونږ خو یې ساتو، بس خیال یې ساتو. والا په قرنطین کې خو بس په همدغه کارونو ځان مصروفه ساتلی. کله ګلانو ته شو، کله باغچې ته شو، او ناست یو قرنطین کې همدغه ګلانو نه او چاپیریال نه ورور لذت وړو. ډیر خوشاله ای.
بالکل بالکل د مونږ پام ور سره په بل دا ډیر خوشاله ای. بس دا د کورونی مرونی نم زیات سخت په تنګی د ګلان تلک خوشاله ای.
په اروپا، امریکا او بعضی آسیایي ملکونو کې لکه جاپان، سنگاپور او هند د ګلان روزنه مخ په غوړېدو ده. د دې ملکونو په لویو ښارونو او کلیو کې زینتي باغداري د یو منظم کاروبار شکل غوره کړی دی. د کابل ولایت اوسیدونکی عبدالعزیز باتورزی وایي چې د قرنطین په دوران کې یې د ګلان روزنه هم زده کړه.
او د کار لپاره هغه څه کوم چې په دې کې دهقاني مسایل دی. په خپله باغچه کې ګلان دی چې د هغو ګلانو روزنه کوم، پالنه کوم، هغه تربیه کوم. نو ګلان د هر موجود لپاره، خصوصا د انسان لپاره چې روغ ورسره تازه وي، او دا زما یوه انرژي ده چې زه په دې کار کې د انرژي اخلم. د ګلانو نه نو د ګلانو پالنه کوم، او ګلان ځانګړي خوند لري، او د هغه حد څه دی چې د ما سات ورسره تیر دی. او په دې اساس باندې په قرنطین یا په رخصتۍ باندې هیڅ نه پوهېږم. نو په دې اساس ما د خپل هر څه نه مې ځان په دغو مسایلو کې بوخت کړی دی. بوختیا مې په دې زیاته ده.
همداراز د لغمان ولایت اوسیدونکي رحیمه وایي چې د ګلانو کرل یې ډیر خوښ دي، خو کوم مصروفیت چې دا لري نشي کولای چې د ګلانو په روزنه کې ونډه واخلي.
زه خو شخصا خپل ګلان نه ساتم، خو کور کې مسته ده، ځکه زور ته دونه وخت نه لرم کنه چې هغې ساتنه وکړم. خو کور کې مسته ګلان ټولې ساتنه کوي، ماسې ور سره کور کې لرو، هغه ویلې کې لرو. نو زه خپله نه ساتم، شخصا خپله سې زور ساتنه وکړم، ګلان نه لرم، هغه خپله نه ساتم. که وخت را سره نه زه ورځې زه کور کې نه یم، شپې سره سم، شپې وخت نه دی ګلانو ساتلو، هغې لپاره زه نه لرم.
بلخوا د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی رفیع الله روفي د ګلانو د ارزښت تر څنګ هغه دلایل په ګوته کوي چې ولې ځینې خلک ګلانو ته سمه پاملرنه نه کوي.
ګل نه یوازې د طبیعت ښکلا ده، بلکې انسان ته روحي او ذهني آرامتیا هم بخښي، او د چاپیریال د هوا د پاکوالي سبب ګرځي. دغه راز ګل د حشراتو په ژوند پورې هم تړلی دی، او له هغې څخه سالمه تغذیه کوي. چې ښه مثال یې د شاتو یا ګبینو مچۍ دي. که ګلان نه وي، د شاتو مچۍ یو څاڅکی شات یا ګبین نه شي تولیدولی. خو زموږ په هیواد کې د ګلانو نه کرل یا له هغوی سره علاقه نه درلودل مستقیما د هیوادوالو په اقتصاد پورې اړه لري، ځکه په اوسنیو شرایطو کې زموږ د هیوادوالو اقتصاد د ډاډ وړ نه دی. بې له شکه زموږ وطنوال د ګلانو د اخیستو پر ځای د ژوند نور اړین توکي پلوري او ځان پرې مشبو کوي. نو ځکه په ټولنه کې د ګلانو کښ محدود او زیات د کار وړ نه بلل کیږي. بل دا چې زموږ په ټولنه کې فرهنګ یو شان نه دی. ځینې خلک ګل ته هیڅ ارزښت نه ورکوي، پاملرنه خو پر ځای پرېږده.
همداراز روفي په مسؤولو کسانو هم غږ کوي تر څو د ګلانو د کرلو لپاره زمینه برابره کړي.
د ګلانو د کښ لپاره باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي، تر څو په خپل چاپیریال کې ګلان وکري او د هغوی ساتنه او پالنه په سمه توګه سرته ورسوي. دغه راز اړوند چارواکي د ګلانو لپاره په کور دننه او بهر کې باید د خرڅلاو بازارونه جوړ کړي چې د خلکو پلور او پاملرنه ځان ته راجلب کړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر یو ګل پلورنځي ته ورغلی دی، او هلته یې د ګلانو له پلورونکي سره مرکه کړې ده. چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوو.
د مان نوم محمد جمعه ده.
محمد جمعه، دلته تاسو ګل فروشان یاست؟ ګلان خرڅوي؟ څه ډول ګلان زیات خرڅیږي؟ له کوم ځای راوړو؟
موږ دا ګلان هغه نه راوړو، یو څه خو دلته غزنی کې تربیه کیږي، نور له شمالي نه راوړو، له کابل راوړو، له کندهار راوړو. دلته هغه ډېر ګلان چې خرڅي، دغه هغه خرڅیږي، د مرسل خرڅیږي، د کندل خرڅیږي، لیلی مجنون خرڅیږي، کندل خرڅیږي، ستر شجریبان خرڅیږي، نور دا شبوخه خرڅیږي، د تاریخ خرڅیږي، جعفری خرڅیږي، یو دغه میخک په نامه دی، یو رقم ګلان سورنګ دی، دغه خرڅیږي، کندل خرڅیږي، نور راټ کرنی ده، انار ده مالټا ده لیمو ده دغه شین خرڅیږي
نو ګټه کوي کنه کوي
ولا صح کله ګټه نه لري صح کله بخي ګټه نست په دوچ کرنتی ده مال جگ ده کرایا جگ ده اوس یو کرایا یو نفر کابل ته 1500 1600 افغانه ده یو نفر کرایا نو غوځای ګل بخي موټر نه پرېږدي چې موټر
دلته د خلکو زوق څور د څډ ول ګلان دی زیات خوشی زیل خوشی سر خوشی څډ
خو زوق د هر سړي مختلف زوقونه دي بعضي د سر ګل خوخی بعضي سپین خوخی بعضي د زیل ګلان خرسي خوخی نو هر سړي خپل زوق لري دغه سوک نشول شي دغه خرسي دغه بد خرسي
د غزنی هغه کوم ګلان دي چې د ډېر مشهور دي شوبوي کې یا
شاور دغه مرسل دي ګلاب دي هغه دې اتری دي کندیل دي دغه شید
دسی ګلانوسته چې خلک د دوايانو د لپاره اخلي کې یوځ د شوق ته لپاره د بوی د لپاره
لپاره غسته یو هغه دې د هغه په نامه دي الویرا پرادایس ورته وای هغه دې دوا لپاره خلک اخلي
مثلا دې د څه ډول دوايان د لپاره
هغه دغه جلد لپاره لاکل لپاره دغه شین لپاره اخلي
دغه اکثر د سې مثلا جوړه یا ولا کنجلی راځي د مینی ګلان اخلي کنه اخلي
و دغه خوستا دغه بوس یو جلی راسی یا یو الک پر سره راسی هغه خوستا دی وای الک وای ز دغه خو کوم جلی وای دغه خو کوم هر سړی خپل زوق خوخی
ستا زوق لچی سره دی
یم زوق ټول دغه خم مارسل سره لیلی مجنون سره دغه زوق
لیلی مجنون دی ولی خوشی جغه خوش کنه دی
دغه دغه ګل ما شي کنه ده و دغه د اوس بدر ښکار کوم تراسه تراسه چې اغه لیلی مجنون ده لیلی مجنون خپل خایسته او چې ګل خایسته ده پوي سوی او داغه کندل د وروره خایسته بوی لګی د شپې دغه بوی کوي د ورځې بوی نه کوي ماز دیگر چې شي د بوی اکسیجن خطا کوي ته سارته او بجه تو بجو پر
څومره مثلا څومره نمونه ګلان دي تاسو سره بده
موږ سره د سیبل چې لاس 15 رقم ګلان ست
په غزنی کې لنور ګلخانو سره بیا دغه لاس 15 ست کله بیا بیل بیلم دي
ستا بیل بیلم ستا ور هغه متفق تا ګلان دي اوس خلک اوسه کل ایران باندې موږ ایران نام ګل غړ ډیر ځاینه ګلان راځي چې لار باندې دي اوس پرواز نست موږ پروسه ایران نام دلته ګلان غوښتو
مننه خیر
مننه تاسو آزادۍ رادیو سره
سلفو باز قطار دی گل دی پسلفو باز قطار دی وانا چشمان دی محبوبا گل دی انار دی توبا توبا گل دی پسلفو
قدر منو دوستانو داو دی دیوانی دی کور کلی دی خبرمانی مطالب چی تاسی تا موران دی کرن تر بیا خوختو لره
تم تم نانا تم نانا نانا
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
نړی
اخسر به میان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
السلام علیکم د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست د دې اونۍ خبرونه موضوع مو د خلکو په مخ کې د خاوند بد چلن او رویه له میرمنې سره ده ځینې نارینه د خپل کورنۍ او یا هم د خسرګنۍ په مخ کې له خپل میرمنې سره خرویه نه کوي او نامناسبې غوښتنې او بی ځای امرونه کوي دا چې د دې ډول روی او چلن علت او په ګډ ژوند کې اغېز څه دی څوګي حڅوي او کنه د کمی تجربه او نه په هوی وجه ده
قابل طرف د خوشاله لپاره غواړي چې دا د ټولو پر مخ توهین کړي تعقیب کړي
او یا همیشه نیوکه پی پی وکړي.
آیا مناسبی اړیکی باید یوازې د کوټې تر دیوالونو محدودې اوسي او که څنګه
په کور کې دننه او په بهر کې په ټولو کې باید له ښځې سره یو ډول چلند وکړي؟
دا او دې ته ورته ټولو پښتنو ځوابونه به په همدې خپرونه کې واوري چې وګمې جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای تاسو وړاندې کوم. خو اوس به راپور د وګمې جبرخیل څخه واورو.
ګډ ژوند یوه فطري غوښتنه ده، خو د یو بل پیژندل، مینه او درناوی بیا د دې پیوند رغونکي دي. ټولې جوړې تمه لري چې د واده پیوند یې ورځ تر بلې ټینګ او د تل لپاره هم داسې پاتې شي. خو په افغاني ټولنه کې دا پیوند په ژوند کې د ځینو ستونزو، کمې تجربې، بې ځایه غرور، ناوړه دودونو او نه پوهاوي له امله سستېږي، چې له دې جملې یو هم د خلکو په مخ کې د خاوند بد چلند او رویه له خپلې مېرمنې سره ده. ځینې نارینه فکر کوي که د خلکو په مخ کې له خپلې مېرمنی سره خرابیه وکړي، نو کورنۍ او یا هم خسرګنۍ به یې پرې د ډارن ګمان وکړي. خو دا فکر نه کوي چې دا ډول چلند او رویه یې په ګډ ژوند منفي اغیز پرې باسي او د خوشاله ژوند او ښې راتلونکي مخه یې نیسي. ګلمینه چې د خاوند د همدې ډول رویه سره مخ وه او د ژوند خوښۍ یې ورنه کډه کړې وه، د خپل تیر تریخ ژوند کیسه داسې راته بیانوي.
ډېر وخت احمد دې د لاسه تریخ وه، د خلکو په منځ د خلکو په مخ کې زه ډېره بې عزت کولم او ډیر راته قنزلې او دشنامو لکه وهل او ټکول د خلکو په مخ کې ځان خلکو ته داسې ښودله، او بیا بل بچو ته یې فکر نه کوله، ما ته بس په ظلم او په جبر په ډیر ستم ما سره وخت تیر کوله.
ټول انسانان په اصل کې بد نه وي، بلکې د ټولنې او چاپیریال منفي اغیزو یې روي او چلند ناوړه کړی وي. ډیرې داسې میرمنې هم شته چې په لوی لاس خپل ځامن دې ته هڅوي تر څو له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند وکړي. مهتاب ګل چې دا ډول چلند ورته د نارینه و نارینه توب ښکاری داسې وایي.
دا ډیر بد کار دی چې ښځې ته دوی ناز ورکوي، خلکو ته ځان ښیي چې ښځه مې دا ډول ده او هغه ډول ده، دوی بد کوي. دا ډیر بد کار دی، باید وایې نه کړي. باید د خلکو په مخ کې مور او پلار ته درناوی وکړي، مور او پلار وپیژني، خور او ورور وپیژني. هیڅوک باید داسې ونه کړي. که مور او پلار څوک ونه بخښي خدای نه بخښي، که خور څوک ونه بخښي خدای نه بخښي. ښځې خو ډیرې پیدا کیږي، مور او پلار خو بیا نه پیدا کیږي. دا ښه کار نه دی چې نارینه یې کوي. نارینه باید تریخوالی ولري چې د مور او پلار په حق پوشي.
په افغاني ټولنه کې تر ډیره خاوند برلاسه دی او خبره یې اورېدل کیږي، خو ځینې بیا له خپلې دې ځانګړنې سمه ګټه نه پورته کوي او له زړه یې انساني عاطفې کډه کړې وي. فکر کوي چې نارینه توب د ډار او ویرې خپرولو نوم دی، نو ځکه د خلکو په مخ کې د خپلې مېرمنې سره خرابیه نه کوي، بلکې د ځان لپاره یې سپکاوی او آر ګڼي. ګلولي چې دا ډول چلند او رویه ورته خخکاری زیاتوي.
زما د خپل خځې سره اړیکې خې دي، خو هر څه خپل حد لري. باید یو نارینه هیڅ کله د نورو خلکو په مخ کې د خپل خځې سره داسې چلن ونه کړي چې خلکو ته خزو کې معلوم شي. زما د خپل خپلوانو په مخ کې د خځې سره داسې چلن کوم چې دوی په دې پوه شي چې زه د دې کور نارینه یم. یو ورځ مې خځې زما د ترور په مخ کې را سره خودی خو خبرې وکړي، خدای شته داسې سپیډه مې ورکړه چې بیا یې هیڅ کله جرأت ونه کړ. حتی ترور مې هم په دې پوه کړه چې په خځې څومره سیاست لرم.
لکه څنګه چې سړی غواړي د خپل ژوند ملګري ورسره د خپل خوخي سره سم روي او چلند وکړي، نو په همدې توګه خزه هم حق لري چې د خپل خوخي سره سم روي او چلند ورسره وشي تر څو خوشاله ګډ ژوند سره تیر کړي. امینه چې د خپل ګډ ژوند نه خوشاله ده او نیکمرغه ژوند لري، په لخوخي داسې سرګندوي.
زمیل خاون نړیری راضیم، ځکه خاون می یورون آن ده او خې انسان دی، زما ډیر خیال ساتي، د خپل کورنۍ او د نورو خلکو په وړاندې لما سره ډیره ښه رویه کوي، په ډیر ادب او احترام را سره خبرې کوي، زما هڅې او پرمختګ ستایي، یعنی په ټوله معنا لما سره د نورو په وړاندې محترمانه چلند کوي، او په دې خاطر زه ډیره ترې خوشحاله یم. زه یې هم څو چنده احترام او درناوی کوم. کله چې یو خاوند له خپلې میرمنې سره د نورو خلکو په وړاندې یا د کورنۍ په وړاندې بد چلند وکړي، نو دا کار د میرمنې پر روان او ژوند منفی اثر کوي.
د اسلام دین هم د ګډ ژوند د ختیرولو په موخه دواړه لورو ته ځینې سپارښتنې کړې دي چې ایوه هم په ګډ ژوند کې د خو او غوره اخلاقو سپارښتنه ده، ځکه د خو اخلاقو خاوند خپل میرمنې سره په عدل چلند کوي، خپل حقوق ورسپاري، په معمولی خبرو وهل ټکول نه کوي، مرسته ورسره کوي او تل پرې خوګمان کوي. دینی عالم مولوی عطا الله فیضانی په دې اړه وایي:
بسم الله الرحمن الرحیم، وعاشروهن بالمعروف. الله پاک په قران کریم کې فرمایي چې تاسو خپل خو سره ښه چلند کوي په ژوندانه کې، او الله پاک بیا په بل ځای کې په قران کریم کې فرمایي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن، خزي د تاسو لباس دي، یعنی تاسو په باندې پټ یاست او خزي بیا په تاسو باندې پټ دي، نو یو لبل لپاره پرده دي او یو لبل لپاره هغه د ژوندانه ملګری دي، او دا ژوند به دوی مختصره ښه چلند سره مخ ته بیایي. پیغمبر علیه الصلاه والسلام هم فرمایي چې استوصوا بالنساء خيرا، تاسو خدو سره خ چلند وکي. په بل حدیث کې هم دا څه فرمایي چې دی روایت ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها کړه چې پیغمبر اسلام فرمایي خیرکم لأهله، بهترین د تاسو هغه ده هغه کس ده چې بخپل کورنۍ کې دی بهتر وي، او زه تر تاسو ټولو بخپل کورنۍ کې زه خیر او بهتر یم. نو لخز سره چلند ځکه چې کله کله مشکلات پیخیږي او کېدای شي چې بعضې تیروتنه یا بعض خطا یا سهوه لخز نه ترسره شي، نو نارینه ته پکار ده چې وعاشروهن بالمعروف، په ښه چلند سره هغه اصلاح کړي او نصیحت یې کړي، او همدارنګه په کور کې دننه او په بهر کې په ټولو کې باید خیر سره مغه یو ډول چلن وکي. په دې کې د ریاکاری هم نه وي، ځکه چې ریا په شریعت اسلام کې هغه مضمون ده. ښه چلن، ښه برخورد په ټول ژوندانه کې دا سبب دی ګرځي چې دا ژوند هم ښه مخته یوسي، او یو له بل سره دې پرده کوي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي یو مسلمان کله چې د بل مسلمان په عیب باندې پرده اچوي، نو الله پاک به په ورځ قیامت دې هغه په عیب باندې پرده واچوي. نو همدغه طریقه د اصلاح هم ده، او همدارنګه دا ژوند به هم ښه طریقه مخته ځي.
په ژوند کې لوړې ژورې شته، خو د نامناسب چلند پر وړاندې باید نرم رویه وشي او یو بل ته قناعت ورکړل شي، تر څو په ګډ ژوند کې د نورو ستونزو د منځته راتلو مخ ونیول شي. دا چې ولې ځینې خلک دا ټکی په پام کې نه نیسي، او یا هم ځینې ښځې خپل زامن هڅوي تر څو له خپلو میرمنو سره د خلکو په مخ کې ناوړه رویه او چلند وکړي، دا هغه پوښتنې دي چې زموږ همکاري وکمې جبرخیلې د ښځو چارو وزارت له مسلکي مرستیالې سپوږمۍ وردک نه کړې دي. تاسو ته یې د اورېدو بلنه درکوم.
کلی وردک، ځینې نارینه ولې د نورو خلکو په مخ کې له خپلې ښځې سره ناسم سلوک کوي؟
د دې چلند لامل مهم دا دی چې ما په ډیرو خپلو خبرو کې همیشه تاکید کړی چې د ماشومانو روزنه او خوونه د کورنۍ د غیږ نه شروع کی پیل کیږي، او مهمه دا ده چې پلارونه او میندې دواړه دو موضوع ته توجه وکړي. هغه توپیر چې د لور او د زوی ترمنځ د مور او د پلار په واسطه، د بده مرغه چې زیاتره د مور په واسطه ترسره کیږي، همیشه باید الکان ته ښه خواړه ورکړل شي، ښه لباس ورکړل شي، ښه خوونه روزنه وشي، احترام ورته وشي، د هغو کار د نجونو نو په واسطه، د دوی د خویندو په واسطه وشي، د دوی د استراحت زمينه ورته مساعده شي. نو دوی د ماشومتوب نه په موغه مفکوره لویږي، او خزته خورته او پټوله کې خزته په کم نظر ګوري او په کم نظر کتل کیږي، او هغه ویره چې د د پزړه کې وکړه چې واده وکړي، هغه ویره د د پزړه کې وی چې ګوا کې د مامور او د مپلارو داس فکر و نه کړی چې زه خزته ډیر احترام لرم، او خزت ډیر وخت ورکوم، او د خزت هم موقف غواړم په خاطر د مقابل طرف د خوشاله دي لپاره غواړي چې دا د ټولو په تر مخ توهین کړي، تعقیر کړي، او یا همیشه نیوکه پر وکړي. مګر دا واقعا ډیره بې‌انصافي بیوګرافي ده او دا به ډیر ضروری وي او ډیر به د نران جوړي او شخصیت ورست ورزه ماتي او شخصیت ورست ورزه دا احساس د زوف کړي احساس د دې کړي چې ګوا کی زدل ته د غلام په صفات غلی يم نه د یو خزه د مور په صفات نو زه فکر کوم چې تاسو یو ډیر مهمه خبره ته اشاره ارسولی اشاره م کړي ده په دا سوال کې چې خزه هر ځای چې وی حق لري د یو خژوند حق لري حق لري چې وستایل شي معنا نه ته وشي تشویق شي او کله چې د دې روان آرام وي او احساس د یو ښه شخصیت وکړي ښه بو شخصیت اولادونه بلوي کړي اولادونه به تربیه کړي و به روزي مګر که هر ځل دا توهین شي تحقیر شي د ټول په مخ کې دا به د دې روحیه باندې ډیر غټه ضربه وي
دغه ډول ناسم فکرونه څنګه لمنځه وړل شو
د مو په نظر د حل لارې همدارا چې ډیره توجه وشي د کورنۍ د کورنۍ د ولدانو په سر باندې ډیره توجه وشي همدغه برنامه چې تاسو جوړه کړی کله چې د رادیوګانو د طریقه خلک وار وی کورنۍ وار وی او دغه د مو تاسو نظریات ته نه خبريږي فکر کوم دا به ډیر یو مثبت تاثیرات به وکړي کیدای شي چې معلمین دوته ډیره توجه کړي په څه چې ماشومان د غواله چې خوانځي ته ځي او د معلم د ښوونکو خبرې ډېر دوی ته د منلو وړ وي او ډېره په علاقه غوږ ورته نیسي په کتابونو کې په نصابو کې او د معلمینو په غوښرو د درس کې چې دوی پېښ د دونه چې درس ورکړي و مقدمه وړاندې کوي زه فکر کړم چې د یو دوستانه محیط د جوړولو لپاره په کورنیو کې هغه اولینه هغه مهمه ضروري خبر همدا ده چې د موږ تاسو کورنۍ باید ډېر دوستانه چاپېریال ولري یعنی یو بل ته ډېر احترام ولري یو بل ډېر حمایت کړي
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د خلکو په مخ کې لمیرمنې سره د خاوند بد چلن او رویه ته ځنګړې شوی و هم دومره و تربیا مو په لوی او بخون کې څختن تعالی سپارو الله مو مل شه
بات جخصو